نن روزي د مهم خبرونو سرټکی په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو د پاکستان د فوج د استخباراتي معلوماتو په بنیاد کړو عملیاتو باندې پښتني پورته کړي. دوی وایي د مشکوکو ترهګرو په نوم د وژل سوو کسانو تفصیل دي ښکاره کړي. د پاکستان سپریم کورټ د زیارت یا پنځمې په ورځ د تیر کال مئی په نامه او لسمه نیټه په فوجي ودانیو د بریدونو په تور درج کړل سوو مقدماتو تفصیل غوښتي. د تحریک انصاف د مشر عمران خان په شمول د ګل تلسکونو فعالانو په ضد دغه مقدمه درج کړل سوې ده. پرون په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل سوي د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې وزیر خلیل الرحمن اکانی نن پکتیا ولایت کې د جنازې وروسته په سخت امنیتي څارنه کې خاورو ته وسپارل شو. دغه برید ذمواري داعش ډلې منلې ده. او د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ په سفر دی او امریکا په شام کې د راتلونکو حکومت سره د کومک اشاره کړې.
ستړي مسې جوړ په خیر. دا د وایس اف امریکا ډي واي او ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوم کې زه کلسوم کا کړې ما نن د ګولې د شنبې ورځ دا کال د 2023 او د دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده. د خبرونه په سرکما سرټکی واوریدل. هم د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او د سیمې نور مهمو خبرونو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. درته هله ده چې د خبرونه تر پای سره ملګری پاتې شئ. هم اړومبی ریپورت تاسو پام راګرځو چې په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالینو د پاکستان د فوج د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د کړو عملیاتو باندې پوښتنې راپورته کړې دي. دوی وایي چې د مشکوکو ترهګرو په نوم د وژل سوو کسانو تفصیل دي ښکاره کړی سي. په دې هکله د حمید سمسور په ریپورت کې نور تفصیلات لرو.
د پاکستان د پوز د امریکو اداره آی اس پی آر د دسمبر پر لسمه په خبره سوی بیان کې ویلي وو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې تازه عملیات د افغانستان له سرحدي پولیسو سره نږدې د ژوب د سمبازه په سیمه کې د وسلوالو په خلاف ترسره کړل. د عملیاتو پر مهال باندې د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال او یو پوځي وژل سوی دی. دا نه دی ویل سوی چې وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلودي. حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تر اوسه پورې هیڅ یو وسلوالي ډلې غبرګون نه دی څرګند کړی. چېړونکي د پاکستان په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د نامنې پر زیات سو پیژو باندې سخت تشویش څرګندوي او ویي چې کاروباري چارې او د عادي خلکو پر ژوند باندې منفي اغېز سوی دی.
زیاولک باد یو انټالرنس سو جیادی کلچر دی پروموټ وکړي دا ګردا سټیټ باندې وسو اوس دی خپل چې دی یو چیلنج دی ریاست د پاره. دویم یو مسله دلته بلوچستان کې روان دی. دا مسله مذاکرات باندې په ډایلاګ باندې هغه چې سټیک هولډر ولرز اوسي هغه کې خبر اوسي او په هغه کې چې ارسونی خلک ډیسپیر دی هغه د پر کمیشن هم جوړ دی اوس هم جوړ دی کمیشن لیکن په هغه باندې دوی عمل درآمد نه دي سعودي خلک چې ډیسپیر دی هغه چې دی په کورٹ کې پیښ وکي او د ډیسپیرنس چې دی بنیادی حقوق خلاف ورزی دی.
چړنیزا اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز رپورٹ دی چې تیر میاس په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې په اتش پته د تراګری په پیښو کې 215 سلویش کسان وژل شوی دی. په دوی کې اتش پته امنیتی عسكر دی.
نو زموږ د خیال دي زما ذاتی د خیال دی چې یو حکومت سیریس نه دی. دا باید کې د حکومت سیریس سی او ارسو چې پولیټیکل پارټیز دی هغه باید کې دوی بورډ باندې اخی او خپل دا چې سیول سوسایټي ارګنایزیشن او د اکیډمی ار سوچي د دوی یو ڈسکشن یو ڈائلاگ باید کی وسی دا ریزننگ چا ریزنز دی ولی دا معاملات بلوچستان دا حد پر رسیل دلی دی او دا اغا بعد دا معاملات باید کی یو سیاسی طریقہ باندی یو پولیٹیکل دا گورنمنٹس دا عمل درآمد وکی دا حل نه دی چې ملٹری آپریشنز دلته وسی.
چړونکو وی په بلوچستان کې د رواني خرابې امنیتی وزي لړۍ په 2018 کال کې په پوځي عملیاتو کې د نواب اکبر بوختي د وژنې وروسته پیل شوې ده چې په نتیجه کې بلوچ ځوانانو د کښتۍ کچي بغاوت پیل کړی دی. اوس ډیر زیات شوی دی. د دوی په خبره داسې ښکاری چې حکومت کنټرول له لاسه ورکړی دی
کې یان جو مرکزی حکومت ہے جس کی
دل تچ کوم مرکزی حکومت دے واک د هغه پلاس کی وی دی په خبرو اترو او په پر امن طریقه باندې یقین نه لري دا فکر کوي چې د طاقت په ذریعہ باندې دا مسلې اوریدل شي تجربه دا ده چې د طاقت په ذریعہ بلوچستان باندې هیڅ کله هم کنټرول نه دی ترلاسه شوی دا نامعلوم وجوهات دي چې د خبرو لارا نه خپلوي
نامعلوم وجوهات کی بنا پر جو ہے یہ ذریعہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے
چڑوں کی دا خبر اہم کوی چپتیرو عملیاتوں کی لکہ ضرب عذب او پر نیشنل ایکشن پلان کی بل وسلہ والو سر د خبرو کولو ٹکی موجود و خدا زل بیا د ازمی استحکام او پی اپیکس کمیٹی کی چی اوس پ بلوچستان کی د عملیاتو کولو پریکړه سوی ده د خبرو اترو پڑاو نه دی سرګن سوی
1958 ته وګوره هغه ته بعد 1973 کی وہ سمجھ دے اس پر 2006 کے بالخصوص نواب صاحب کا مسئلہ سنا ہوگا خان بٹی صاحب کا مشاہد حسین الطلارے شجاعت حسین الطلارے دیکھ پل دا خبر کئی چی نواب صاحب چی دے راضی ہو چی بھائی خبر قوم ڈائلاگ قوم اور سن چشم جینین مسئلے دیا گا بتا حل الو کے نو پدے باندھے عمل درآمد نہ اسو نواب صاحب شہادت باندھے دا معاملہ ډیر زموږ کمپلیکیټډ سوال دی ډیر خراب سوال دی او اوس هم پکار دی چې حقیقي سیاسي خلک چې حقیقي سټیک هولډرز دی هغه سره خبر اوسې بیا د مسله کیږي
د چړن کارانو په وینا چې اپریشن خو په بلوچستان کې لوړاندې روان دي کوم خاص مثبت نتیجه نه د ورکړې د دوی په خبره چې لاره اپریشن ورسته بیا برته خبرې هم پیل کړي چړونکو وی د تاریخ په وژدو کې په بلوچستان کې 15 زله د وسلوالو په ضد باندې عملیات شوی دي خو اصل مسله چې د صوبې د سایل او د وسایلو ده و دې ته پاملرنه نه ده سوی حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دا واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي د پاکستان سپریم کورټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په فوزی عدالتونو کې د غیر فوزی خلکو په ضد مقدماتو یوې اورونې په لړ کې د وفاقي حکومت څخه د هغه مقدمو تفصیل غوښتي دي چې د تیر کال د مې په نهمه او لسمه نیټه په فوزی ودانیو د بریدونو په تور ځړکړ سوی ده د تریک انصاف د مشر عمران خان په شمول د ګوند د لسکونو فعالینو په ضد دغه مقدمه درج کړ سوې ده نور تفصیل د ارشد حسین په ریپورت کې لرو
د سپریم کورټ د جج جسټس امین الدین خان تر مشرۍ لاندې و کسیزه آئینی بینچ په پوځي عدالتونو کې د عادي خلکو د محاکمه کولو په اړه د پریکړې په ضد د انټر کورټ اپیلونو اورونه وکړه دا اورونه په محل جسټس جمال مندوخیل په خپل ریمارکس کې ویل چې د پوځي عدالتونو ټوله مقدمه د آئین د اتمې ماده چاپېره تاویږي او په بینچ کې شامل یو بل جج جسټس محمد علي مظهر پوښتنه وکړه چې آیا 15 کسیزه بینچ د پوځي اکټ دفات د اتمې مادې سره په ټکر کې ګرځولې دي او آیا هغه 15 کسیزه بنچ په خپل فیصله کې د آرمی اکټ دفعه د اتمې مادې سره د متصادم ګرځولو څه جواز ورکړی وو
د کال 1903 او ایم آئین ډیر واضح دی چې په پوځي عدالتونو کې د عادي خلکو خلاف مقدمه نشي چلے دی
جسټس جمال مندوخیل پوښتنه وکړه چې کم تن د وسلبند ځواکونو برخه نه ده نو هغه د فوج د ډیسپلن لاندې څنګه راتلی شي نو په دې باندې د دفاع وزارت وکیل خواجه حارس په جواب کې ویل ک قانون اجازه ورکوي نو بیا به ضابطه لاگو کیږي د جسټس جمال مندوخیل وینا وکړه یو تن په فوز کې دی نو په هغه باندې به د پوزي ډیسپلن اطلاق کیږي خو کو یو تن د سره په یو محکمه کې هم نه دی نو په هغه باندې د پوزي نظم ضبط اطلاق څنګه کیږي آیا د یو غیر متعلقه کس د پوزي ډیسپلن لاندې راوستل د آئین د اتمې ماده سرغړونه نه ده
اگر کسی سیویلین کا ایک عام فوز
کده یو سیویلین تن د پوز د چارواکو سره که هغه په خپل کور کې وي او که په ډیوټي وي سره جګړه وشو نو په تنبه د هیواد عام فوجداري قانون لاگو کیږي
جسټس جمال مندوخیل سوال وکړو چې په هیواد کې تر ټولو لوی عہده د پاکستان د صدر ده او کچري د صدر په مانې حمله وشي نو د ملزم ټرایل به د ترهګري ضد عدالت کې کیږي او هم دا سې ک په پوزي ودانو باندې حمله کیږي نو د ملزم په ضد به پوزي عدالتونو کې مقدمه چلیږي په دې باندې سرکاري وکیل خواجه حارث دریس خپل کړو دا فیصله قانون سازانو د قانون سازه د لارې کړی ده د عدالتي او سیاسي چارو خبريالان دا مقدمه او پدې کې عدالتي فیصله مهمه بولي.
سپریم کورٹ اگر اس کا جلد فیصلہ کر لیتی ہے
کہ سپریم کورٹ ددی مقدمے فیصلہ زر کوي او د ارمی ایکٹ چې کومه ماده کله دم ګرځول شوی وي هغه پرځې کوي نو بیا د نهم مې د پیښې په تور کې د عمران خان خلاف په پوځي عدالت کې د محکمه کولو امکان پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج د هیواد د استخباراتي ادارې ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی او ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د نهم مې د پیښو په ګډون په پاکستان کې د ګډوډي او نامنه د رامنځته کولو لپاره د تشدد په پیښو کې هم د فیض حمید د لاس لرنې بیلې پلټنې روانې دي. د کال 2023 د مې په نهمه د تحریک انصاف غړو په یو مقدمه کې د دې ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کړې وې او د احتجاجونو په وخت یو شمیر کسانو په پوځي ودانو او سلو حمله کړې وې او زیانې ورته اړولې وو. عمران خان تور پورې کړو چې دغه ودانو تدوی نه بلکې د استخباراتي ادارو اهلکارانو نقصان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف په ضد مقدمه جوړول وو. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
سیړون کې وایي چې داعش وړاندې هم په افغانستان کې د سوو یو شمیر بریدونو ذمہواری قبله کړې ده، خو د خلیل حقانی وژنه به د طالبانو حکومت لپاره یو لوی زیان وي. سیړونکو اټکلونه هم کړي چې کدا تازه بریدونه واقعي داعش کړي وي نو دا د سیمې لپاره راتلونکي کې د نورو خطرناک بریدونو ویرا څرګندوي. نور تفصیل د رابعه پیر په ریپورت کې لرو.
د کډوالو او د ستنیدونکو افغانانو د چارو د پاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حکانی د شورو یا چشمبه په ورځ په کابل کې په ځانمرګي برید کې ووژل سو. خلیل حکانی تر ټولو لوی چارواکی او د کابینې لومړی غړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر لاسه کولو وروسته په یو برید کې وژل سوی. په کابل کې د دغه حمله ذمہواری داعش خراسان ډلې منلې.
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو یو اساسي کوشش تا کړی چې افغانانو ته لوکوره باندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته تبا ورور کړلای شي چې دوی له څلوېښت کلنې جګړې وروسته د سرتاسری امنیت پر اوستلو کې البته په افغانستان کې بریالي شوی دی. د داعش ټلې بیا وار په وار دغه سبریدونه تر سره کړی دي چې تر څو د طالبانو دغه کوشش چې د باور رامنځته کولو په ارسه کې کوي دې ته صدمه ورسوي، د دوی د مشرانو په هدف ګرځولو سره د دوی مورال ته صدمه ورسوي او همداراز د هغو ادعاو نفي وکړي چې دوی واقعي امنیت راوستلی.
د وی او ای آشنا څنګه وای په تیرو څه باندې درې کلو کې د بلخ ولایت د والی په ګډون د طالبانو یو شمیر لوړ پوړي چارواکي په امنیتي پیښو کې وژل سوي دي. په کال 2021 کې په افغانستان کې طالبانو د بیا واکمنې دورې سي داعش خراسان وسلوالي ډلې په کابل او افغانستان په ځینو نورو برخو کې د حملو سیمواري منلې.
دا اشاره خو ماته نه ملاويږي چې د قنداري په بدات سره یا د وی په اشاره سره به دا شي شوی وي، لیکن بل طرف ته دغه یو قسم لا داسې چوکۍ هغه په نشانه کول او دغه امارت اسلامي ته یو دشکا هم ده.
خلیل الرحمن حکانی د حکانی ډلې د بانی جلال الدین حکانی ورور او د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج حکانی تر وو. ای اف پی خبری اداره وایي د افغان طالبانو خلاف د طالبانو په شل کلنه جګړه کې حکانی شبکه د ټولو نازیاتو خونړیو حملو سیمواره بلل کېدم. څېړونکو د داعش د دغه بریدونو په محل د طالبانو ډلو ترمنځ اختلاف هم د افغانستان لپاره زیانمن ګرځوي.
د داعش یو ستونزه خوشته هغه د صرف دغه چې د افغانستان کې کاری دغه شان افغان طالبان کمزوري کوي نو دې اثرات چې دا په افغانستان باندې شوی او په پاکستان او پرې غونډه منطقه او دا یو لوی چیلنج دی د افغان طالبانو لپاره. دغه سره سره که فرض کړه دی په خپل مینس کې دا کم اختلافات او د راپورونه چې راځي اطلاعات چې راځي که چېرې دغه رښتیا وي نو د دې به هم اثرات څخه نه وي، ځکه چې افغانستان کې خلک چې کوم دی هغې د جنګ نه او ډېر زیات ستړي شوي هم دي او تنګ هم دي.
ای ایف پی خبری اداره وایي حکانیان د حقیقت پسندو او د عملی نظریاتو پلویان دي او د اثر او رسوخ لپاره مقابله د طالبانو د هغه ډلې سره ده چې سخت نظریات لري. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن څخه وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ویلي بایدن انتظامیه د کال 2020 په اګست کې له افغانستان څخه د فوزونو له وستلو پرته بله لار نه لرله. د استازو ایوان د بهرنیو چارو په کمیټه کې ریپبلیکن استازو له بلینکن څخه د اړې ګړې نټکې انخلاب په اړه پوښتنې وکړې. په دې هکله نور تفصیلات ترته زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د کډوالو د چارو لپاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حقانی د چهارشنبې یا شروع په ورځ په افغانستان کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. دا د 2020 کال په اګست کې د دې ډلې له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو پر یو مشر باندې یو له ډیرو د پام وړ بریدونو څخه دی. له افغانستانه په ګډوډۍ او ناورین سره د امریکې وتل د دې سبب سول چې طالبان بیا واکمن سي. د استازو ایوان ریپبلیکن غړي د امریکایي ځواکونو پر دا ډول راوتلو باندې د بایدن پر انتظامی سختې نیوکې کوي.
You have plenty of opportunity.
د تاسو سره ډېرې موقع وي چې د افغانستان تر نه راګرځېدونکو سقوط مخکې مو پلان جوړ کړی وي. خو سره له دې چې د خبرداري ګینټې په زور وهل کېدې، په لوړ اواز وهل کېدې، تاسو د امریکا ګټو، امریکایي وګړو او زموږ د لسیزو افغان شریکانو ته ښکاره او خطرناکو ګواښونو ته پام ونه کړ.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو ایوان د بهرنیو چارو کمیټې ته وړاندې شو. بلینکن وویل صدر جو بایدن ته د وتلو نیټه له مخکینی صدر ډانلډ ټرمپ څخه په میراث پاته وه، خو وایي د دې د عملي کېدو پلان ورته نه و پاته سوی.
Had he not followed through on his predecessor's commitment,
ke hago de makhani sadar par tadun amal ne wikade zamung par zwakuno aw mutahidin ba briduna bya pel shiwi aw de hewat par lwi kharun ba de taliban hamle shuru shiwi de dil para ba afghanistan ta de lakuno noro amrikai zwakuno de legalo altia pe khashiwi wa che khpala difa ukri aw de taliban de wakmane makhawni si.
د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې راتلونکي مشر ریپبلیکن براین ماست چې په افغانستان کې دواړه پښې بایللې ویلي د امریکې د بهرنیو چارو له وزارت سره د ځواکونو د رایستلو پر سر حساب نه دی سوی.
دازه بیا په بشپړه توګه په ګډوډۍ بدلیږي که موږ د دې حقیقت د پټولو هڅه کوو چې ستاسو شپږ سفارتکارانو مخامخ درته وویل چې که تاسو په دغه لاره تک ته دوام ورکړئ چې پرې روان یې دا به یو ناورین وي او موږ باید په دې خبره پرده وانه چو.
خو د استازو ایوان د کمیټې د لوړې کچې ډیموکریټ وویل ریپبلیکنو د داسې هیڅ ډول هڅو لاره نه ده خپله کړې چې د دغه ستونزو د بیا پیښېدو مخه ونیسي.
د ریپبلیکنز تش په نامه پلټنې په ګوندی سیاست کې د لاسوهنې له مقصد پرته بل څه نه دي. زما په نظر اوس دا داوه کول چې د دې مقصد یو رښتینی قانون سازی و چې ما ته هیڅ ته پوهېدو وړ نه ښکاري. دوی یو قانوني مسوده هم نه ده وړاندې کړې. له دغې پلټنې څخه هیڅ قانوني مسوده نه ده وړاندې شوې.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوتلو په بهیر کې د 2020 کال د اگست پر 26 د کابل په هوایي ډګر کې په ځانمرګ برید کې 13 امریکایي پوځیان او 100 ملکی افغانان ووژل شول. د کیترین جیپسن له رپورټ سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
په خبر پرسنخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای په کورما ضلع کې په وروستیو کې د شخړو د فرقی نشخطو زخه د اغیزمنو د مرستو لپاره د 10 کروڑ روپۍ اعلان کړی دی. نور تفصیل درته د عدنان بیچنی په ریپورت کې لرو.
مهرباني احسان دا واتساپ چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وخت ورکړئ. په کورما کې چې کم صورتحال روان دی او تر هغې وروسته اوس ریلیف یعنی امدادي مرستې هم روانې دي، په دې حواله لږ معلومات راکولی شئ چې کوم قسمه امدادي مرستې روانې دي او څومره کورنۍ دپاره روانې دي؟
مهرباني مننه. داسې ده چې د زیلاپورم چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغې ته 15 کروڑ روپۍ چې دي دا ورکړې دي د دې دپاره چې کوم په دې ناخوشګوار کوم واقعات شوي دي، په دې کم خلک په حق رسېدلی دي، کم زخمیان دي، کم کورونو ته زیان رسېدلی دی یا کم دکانونو ته بازارونو ته زیان رسېدلی دی، د دې لپاره 15 کروڑ روپۍ چې دي دا فنډز ورکړی شوي دي. بله دا ده چې د هنګو چې کم ډیپټي کمشنر دی هغې ته هم 2 کروڑ روپۍ د جنرل ریلیف لپاره ورکړی شوې دي، چې زمونږ چې کوم معلومات دي هغې ته 1.5 لاکھ پورې مطلب 2.25 ټینټونه د فیملی ټینټونه چې کوم کې پورا خاندان مطلب اوسېدلا شي، ورسره کچن سیټس، ورسره کمبلې، ورسره بسترې، نور چې کوم د ضروریات سامان دي اغا هم ورکړی شوې دي. داسې ضلع کورم ته زر خیمه، یو زر خیمه، فیملی خیمه چې کومې دي دا ورکړې شوې دي. داسې چې کوم د معاوضې چیک دي اغا هم تیارېږي، او یوه دوې ورځو کې به امید ده چې خلکو ته د معاوضې چیک هم په لاسونو کې ورکړل شي.
احسان صاحب، تاسو ویئ چې خلک بے کوره شوي دي، دا څه کوم شمیرې شته چې څومره پر خلک بے کوره دي؟ که تاسو دا امدادي مرستې ورکولو دا د تاسو سره کوم سروې راغلي دي چې آیا څومره پر خلک دي چې بے کوره دي او دا وخت زیاتره په کوم علاقو کې ژوند کوي؟
فلحال خو د صرف د هنګو علاقې ته په سر کې چې د 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ پورې خاندانونه چې دي دا بے کوره شوي دي، او د دې لپاره چې د ریلیف چې کوم آیټمز دي هغه رسېدلي دي. او دا سچ دي دا سخو کورونا مطلب وران شوي دي، او سچ کم انټرنل پخپل په کورم کې داننه کم خلک بے کوره شوي دي. د دې شمیرا په صحیح توګه خو مخه ته اوسه پورې نه درغلی، خدا دې چې پی ڈی ایم ای طرف نه تقریبا داسې 1000 لاندې باندې چې دي دا د دې خاندانونو لپاره سامان چې دی دا ورکړې شوې دی د ډیپټي کمشنر کورم ته، او هلته رسېدلې هم دی.
دا خبره چې په زیاتره علاقو کې خو په کورمه کې واورې کېږي، نو د دغې مخنیوي یا د هغې یخنۍ د مخنیوي لپاره هم کوم انتظامات نیول شوي، خصوصا ماشومانو او زنانو لپاره؟
بالکل، چې کوم د یخنۍ لپاره کوم سامان په کار وي، پی ڈی ایم ای طرف نه هر یوه کورنۍ ته دا سامان چې دی ورکړی شوی دی، چې په دې کې ګرم بړستنې دي، ګرم بسترې دي، کمبالې دي، او ټینټونه چې کوم دي هغه مطلب د ښه کوالټۍ والا ټینټونه دي، چې په دې کې پورا خاندان، پورا فامیل چې دي هغه ژوند کولای شي.
احسان صاحب، په حکومتي کسان پخلی شوی دی چې 1.5 لاکھ پورې کسان وژل شوي او په 100 نور زخمیان شوي دي، د دغه تاسو ذکر وکړی چې دې ته هم امدادي مرستې ورکوي، داسې کې کوم یا وژل شوي دي یا ژوبل کسان دي، هغه ته څومره امدادي مرستې دي او په کومه طریقه باندې ورکړل کیږي؟
10 لاکھ روپۍ چې دي دا هر چې څوک هم په حق رسېدلی وي هغې له واهې کینو ته ورکوي، او چې کوم سیریس زخمیان دي هغې ته 15 لاکھ، او معمولي زخمیانو ته 3 لاکھ.
دا سره پټونه دي چې په دغه جګړه کې دي په ځنې ځایونو کې مارکیټونه، بازارونه، د خلکو کورونه زیانمن شوي، دا څه کوم شمیري معلومي تر اوسه پولیس چې څومره دکانونه دي یا مارکیټونه دي یا کورونه زیانمن شوي دي، او کوم نویت زیات نقصان شوي دي، او هغه ته څومره مرسته ځانګړې کړې شوي دي؟
سروې روانه ده، د کورونو هم سروې روانه ده، نو په تر دې وخت پورې اتیاونه زیات د پورونو چې کم دا سروې شوې دا او په روزانه بنیاد باندې د شلو پورې کورونا چې دی د سروې کېږي او د مارکیټونو چې دی د مارکیټ یا د تجارتی کمرشل چې کم ځایونه وي دغه هم اوسه پورې رپورٹ پورا مکمل نه دی راغلی او سروې به کېږي او اسسمنٹ به کېږي چې کم یو اوور آل د ټول صورتحال رپورٹ راشي د پورونو د مارکیټونو نو د دې لپاره به بیا هم فنډز ریلیز کوي.
ډیره مهرباني احسان صاحب چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا سره خبرې وکړې.
مهرباني ستاسو هم مننه خوشاله اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د طبي زده کړو په مرکزونو کې د انجنونو په زده کړو لګول سوی بندیز ملګرو ملتونو کارپوهان اندېښمن کړي دي او دا غیر عادلانه اقدام ګرځولي او رد کړي دي. په دې اړه خورسوي علامیه کې ویل سوی چې دا ګام به د ناروغیو او د میرمنو او د ماشومانو د لامل د مړینې لامل وګرځي. نور تفصیل د عبدالرزاق پر رپورٹ کې لرو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو په طبي روزنیزو مرکزونو کې د خزو په زده کړو باندې ځباندې اندېښنه خودلی او ویلي دي چې دا به له شکه د موجوده او راتلونکو نسلونو لپاره غیر ضروري کړاوونو ناروغو او ممکن د افغان میرمنو او ماشومانو د مړینې لامل شي. د روغتیا د چارو پوهان وای دا تربیه شي ویج نه کوي د خزینه مریضانو په علاج کې ډیر مهم کردار لوبي. دی وای کو د طالبانو له خوا لګولې شوې بندیز دوام کوي نو افغان ټولنه بدل وی ځاني زیان سره مخ شي.
کداغه قابلګان چې ادقل د د مور او د ماشوم دغه دوره چې د یو شزه امیدوار وي هغه مراقبت کوي، وزن نیسی، فشار ګوري او د دوی صحی وزه وینه د اشیان معاینه کوي، د دوی مراقبت کوي. کداغه اسانتیاوی نه وي نو د خطرات په ټولنه کې ډیر زیاده ده. تر ټولو نه ډیر په ټولنه کې د میندې او ماشومان دي چې د صحي خطراتو سره په مخ کېږي. دا به په د مړینې سطح ډېره لوړه کې.
د طالبانو د روغتیا وزارت تیره اونۍ په افغانستان کې د طبي روزنیزو مرکزونو مشرانو ته په هغو ادارو کې د ښځو په زده کړو د نوي بندیز په اړه خبر ورکړی چې د نرسنګ، میډوایفری یا قابلګۍ، د میډیکل لیبارټرو، د ساينس او د غاښونو د علاج په برخه کې درسونه ورکړي. وایس اف امریکا د زیرسنو د ریپورت په اساس لیکلي چې افغانستان کې د ډیر شو زرو نسې واجینه کوي او میرمنې په دې ادارو کې داخل دي. د دې مرکزونو ځینی خزینه زده کوونکي وایي چې د طالبانو روستي بندیز له عملی ټولې هلي ماتې شوې دي او ذهني صحت یې متاثر شوې ده.
کله چې مکتب نه فارغ شوم د ټولنې د ستونزو په لیدو سره دا چې په ټولنه کې د مور او ماشوم مړینه مخ په زیاتېدو ده، ما غوښتل چې زه د فلټر شم او په دې برخه کې خپل زده کړې وکم او د خپل هیواد او د میرمنو لپاره د خدمت جوګه شم. اوس چې په زده کړو بندیز لګیدلې ده، زه نشم کولای خپل د هیلې ته ورسېږم او خپل د هیواد لپاره خدمت وکم. دا کار یوازې د انجنونو پر زیان نه بلکې د هیواد راتلونکي په زیان هم ده.
په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې یوازې خزینه ډاکټرانو ته اجازه شته چې جنکو او خزو ته طبي پاملرنه وکړي. کارپوهان وایي دا تربیه شوی جنکۍ او میرمنې د ټولنې د خدمت کولو ترڅنګ د کورونو د پاره معاش هم ګټي، کم چې وسله بندیدو د ګواخ سره مخ دي.
رسمی ادارې دفترونه د شیدنو په مخ کې بند شوی دي نو اوس مدرک د معاش هیڅ نه لري دا جونې او شدي او ډېرې دوی داسې کسان دي چې نارینه نه لري. دوی په سب خپل په خپل شو باندې ولار دي. دوی نارینه یا په انتحاری شیانو کې وژل شوی دي یا د وطن وتلی دي یا مایوب او معلول په کور کې پروت دي. نو دا جونې او دا شدي دي چې د باندې کار کوي د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي. نو دا یو ډیر لوی ظلم او جفا ده.
په طبي کالجونو کې د جنکو او خزو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې هم په کلکه غندلې او د طالبانو له حکومتې غوښتلې چې په خپل پریکړه دی بیا غور وکړي. طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته په سکولونو او پوهنتونونو کې هم د جنکو په تعلیم بندیز لګولې دي او علت یې د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول او طرح جوړول بللې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
په شام کې د یاغیانو یوې ډلې د بشار الاسد امیرانه حکومت په شاوخوا لس ورځو کې ختم کړي. اوس په شام کې څه حالات دي او نوی حکومت به څنګه جوړیږي په دې اړه خبرې کوو د کانګرس د ودانۍ سره راسره ملګري سوي دي زموږ همکار بارکوال میاخیل صاحب. جوړ په خیر بارکوال صاحب، ستړي مسي
مننه ډیر مننه کوم.
بارکوال صاحب، د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د بشار الاسد حکومت له ختمېدو وروسته د شام په تازه حالاتو د گاونډي هوادونو له مشرانو سره خبرې کوي، خو منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ویلي و چې امریکا باید د شام په حالاتو کې مداخلت و نه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې امریکا ته د نوي حکومت په جوړېدو کې دلچسپي لري. په دې هکله وروستۍ تفصیلات څه دي؟
اول خوب کتونکو ته دا وایي چې په شام کې چې دا اوس لتیرو شاوخوا 1500 راځي چې د حیات تحریر الشام ډله زیاته فعال سو او د بشار الاسد حکومت په ځدی فعالیتونه پایل کړل. د دې ډلې مخکې هم فعالیت کاوه، خدا ورستی حمله د حکومت په ځد زیات سوی، خو کوګورو شاوخوا په شام کې یار تیر در لسکلنه کورونی جګړه وا او سره په تیرو میاشتو کې د اسرائیل حکومت هم حالت په د ایران په ملاتړ او ډالو باندې برودونه کړی دي، او سره د شام په شمال ختیځ کې د امریکا په ملاتړ د کوردانو ډلم حالت دا چې امریکا یې ملاتړ کوي. نو له دغه ټولو سره سره چې خپل د سوریه خلکو او گاونډي هوادونو هم دا توقع نه کوله چې د بشار الاسد واکمنۍ به داسې زر راړنګ شي، خو د تیر اتوار په ورځ بشار الاسد له هیواد وتښتی د حکومت ړنګ سو، ځکه نو اوس امریکا په دې کې دلچسپي لري چې وګوري چې اوس چې دا کومه ډله هلته واکمنه ده او تر اوسه پورې هلته انتقالي حکومت جوړ کړی دی، دوی به راتلونکی حکومت څنګه جوړوي، آیا په دې حکومت کې به د دې هیواد چې کوم اقلیتونه دي بیلابیل نسلونه دي آیا دا به پکې شامل و که به نه وي شامل. د دې لپاره انټونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کړی دی او نن یې په اردن کې د اردن له بادشاه عبدالله سره او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دي او لاغوی سره په دې اړه خبرې کړې دي چې آیا په شام کې به راتلونکی څنګه حکومت جوړیږي، آیا دغه حکومت چې دی د دې هیواد چې کوم اقلیتونه دي دا به په حکومت کې شاملې که به نه شاملې، یا هلته چې خلک کډوال سوی دي یا په داخل کې کوم خلک اوسېږي هغه چې بشری مرستو ته اړتیا لري هغه ته به دا بشری مرستې په سمه توګه رسیږي که به نه رسیږي، او ورسره دا ویارم لري چې دغه هیواد گاونډي هیوادونو ته یا نور نړۍ ته د ترهګری په خطر بدل نسی. نو د دې لپاره هغه د لبنان له چارواکو سره خبرې وکړي او لاغه ورسته بیا ترکیه ته تللی دی او هلته به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره هم د شام په حالاتو خبرې کوي او هم به په دې اړه ورسره خبرې کوي چې په شام کې کوم امریکایي یا د نورو هیوادونو خلک دي هغه په خوندي توګه چې وتل غواړي له دې هیواد راووزي.
امریکا یا د امریکې متحدین او د شام گاونډي هیوادونه هلته څه ډول حکومت غواړي؟ آیا دا ممکنه ده ځکه چې د اسد حکومت د ختمولو د ډلې یو تندراوه ډله ده، مشر د امریکې نړیوال ترګر په نوم لړ کې هم شامل دی، په شام کې د نوي حکومت په اړه د واکمنې ډلې دریز مخته غلې دي او هغه څه وایي؟
د امریکای یا د گاونډي هیوادونو اندیشنه هم همدا ده چې دا ډله چې اسلامي وسلواله ډله اوسېدلې ده لډیرو کلونو د بشار اسد د حکومت په ضد مبارزه کړې ده، تر دې مخکې هم دا ډله چې ده یا د دې ډلې مشر ابو محمد الجولانی چې ده هغه له القاعده ډلې سره هم ملګری پاتې شوی دی، خو بیا لار ځین جلا کړې و. نو دوی هم دې ته په اندیشنه کې دي چې آیا دوی به څه ډول حکومت جوړوي، خو د دا ورستی بیانونه کوم جوړ غورو یا په ورستیو کې چې کمی د مرکه کړی دي پاغه کې نه واجی د په ظاهر بڼه کې تغیر راغلی دی چې کله د مرکه په حالت کې خدای پوجي د ریشه بیا غوسته و خو چې کله به مرکه کولې لټلو جنونو سره نو الته پین شرټ یا د ریشه اغوستي او دا ظاهروي چې ګوکې دی به دا د خپل هواد نوې داسې حکومت به جوړوي چې د هواد ټول اقلیتونه او ټول نسلونه په کې برخه لري. کته هم په د باندې ډیر باور نسی کېدلی ځکه چې امریکا دې ته هم ګوري چې په افغانستان کې طالبان هم دا ویلي چې دوی ډیر بدل شوی دي. خو بلینکن پرون د کانګرس د کمیټې په غونډه کې هم ویل چې طالبانو لټړونو سرغړونه کړې ده او څنګه چې دوی ویل هغه څه بدل شوی نه دي. نو د سری د باغیانو د ډلې مشر نن هم ویل دي چې دوی چې د بشار اسد حکومت چې کوم لاټړی وو یا ملګری وو هغه که په هیواد کې دننه وي یا که بهرنۍ هیوادونو ته تللی وي هغه به هیڅ کله ونه بخشي. نو اوس نړیوال دې ته هم پته مدي او ګور به چې آیا هغه داسې حکومت جوړوي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي او کنه.
او د دې تر څنګه د سیریا یا د شام چې کوم روستي صورتحال دی اکثره هیوادونه خپل وګړي د غزه څخه راباسي. امریکا هم ملته عام وګړي لري او فوجیان لري دا غوي دراوستلو پاړه سوال کیږي.
هو دا خبره ده چې په شام کې څنګه چې د بشار الاسد حکومت ختم شو اکثره هیوادونه غوښتل چې خپل وګړي راوباسي ځکه چې تر اوسه پوری ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې په شام کې بیا خصوصا په سر شهر دمشق تر اوسه پورې وای امنیتي حالات د ډاډ وړ نه دي او لشام بهر په نورو شهرونو کې هم تر اوسه پورې نشتهستا. امریکای هم د اتوار پورې څنګه چې د بشار اسد حکومت ختم سو د داعش وسلوالو پر مرکزونو ایبردونو کړی دي. هلته د ترکیه په ملاتړ چې کومه ډله د هغه هم پرمختګ کړی دي ورسره اسرائیل د دې هواد هغه برخه چې بفور زون ورتوي یا غیر پوجسمه هغه نیولې دي. نو هلته امنیتي حالات د ډاډ وړ نه دي ځکه نو ډېر هوادونه غواړي چې خپل وګړي راو باسي. ترکیه پرون ویلي چې په دې برخه کې بمرسته کوي ځکه دوی په 13 اکتوبر میاشت هم لبنان په لبنان کې چې کله د حزب الله او د اسرائیل د ځواکونو نشته زیات شوي نو دوی د شاوخوا 2100 بهرنیو وګړو پر ایستلو کې مرسته وکړه. نو په دغه کې د امریکای خلک هم شامل دي خصوصا کتم امریکا تر اوسه پورې هلته سفارتي حضور نه لري خو ځینې د غیر شخصي کمپنیو د شخصي کمپنیو چې کم کنټریکټرز دي یا یو نیم امریکایان چالته وسیږي او نن داسې خبرونه هم دي چالته یو امریکایي وګړی دمشق ته نږدې منل شوی دی. نو امریکا غواړي چې خپل دغه وګړي په خوندې توګه راوباسي.
ډیره مننه بارکوال صاحب شو وخت ولري.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وایس اف امریکا دی ودا له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. خبرونه لا دوام لري. کوای سي چې تر پای را سره خبرونه وګوري. په عبد الولی خان په هنتون کې د پښتو سانګي وړمبای زکونکي د ایم فل سړنی مکمل کړي دي او د په هنتون چارواکي وای چې پښتو سانګه د پښتونو اتلانو پادبي تاریخي او سیاسي خدماتو سړنی کوي چې پښتانه د خپل کلتور او تاریخ څخه خبر پاتسي. په هان غشتنه کوي چې ابتدایي تعلیم دي په مورنۍ ژبه کې ورکړي سي. نور تفصيل د ریاض حسین په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
انجمن بیگم د پښتو سانګي اولنې د امپلز د کون کې دا چې خپل سیړنې د مترقي شاعر او لیکوال عبد الواحد قلندر په ادبي خدماتو مکمل کړي. دا وایي پښتون ځوانان د خپل مشرانو تاریخ او کلتور زده کړو ته اړتیا لري.
زمونږ چې کوم د پښتون تاریخ ته نو هغه زیات تر هغه باندې پرده راچول شوی ده
هغه پټ شوی دی. نو کومنګ په هغه قسم د پښتنو تاریخي سیاسي خلو زلو باندې ادبی شخصیت سره سره کومنګ په دغه حوالو سره ریسرچ وکړي شي په مختلفو سانګو کې. نو زمونږ نوی نسل زمونږ نوی کل ماشومان چې کوم دي هغه به د خپلو اتلانو نه خبر شي.
د عبدالولی خان په هنتون پښتو سانګه په کال 2014 کې پرانستل شوی. پسلګونو د کوونکو د په هنتون څخه زده کړې کړي. په پښتو سانګه کې دا وخت و اتیا طالب علمانو زده کړې تر لاسه کوي چې پکې سلويخ د کوونکو د ایم پی ال او پی ایچ ډی سکالران دي او د په هنتون لخواز د کوونکو ته ویډیا زده کړې ورکول کیږي.
منګه داسې سیړنیس کارونه یا داسې سیړنیس مقاله منګه سټوډنټانو ته ورکو چې هغه پراتلون کې د دې ځای خلکو په ګټه تمام شي. اگر هغه ریسرچ منګه دلته ورکو چې په هغه کې د پښتو ژبه پرمختګ وي، د مردان د خاورې او د خلکو مختلف موضوعات، د مردان تاریخ، د ورسره د دې کلچر باندې چې کومه منګه فوکس کړی دی.
د پوهنتون لخواره بلل شوی په دې غونډه کې زده کوونکو، استادانو او د تعلیم پوهانو ګډون وکړو. پوهانو وویل د پښتو ژبې د پرمختیا لمن اوس پراخه شوې. وړاندې به یوازې په پیښور پوهنتون کې سیړنې او زده کړې کولې شوې، خو اوس د صوبې په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل شوې چې پکې ځوانان د زده کړو سره سره سیړنې هم کوي چې د راتلونکي نسل د فارا د معلوماتو خزانه ده.
کوم بایزید انصاری چې کوم دا او دغه کوم تحریک د پښتنو دغه هغه باندې ښه په عقیده موضوعات دي او په هغې باندې خلکو څېړنې کړي دي. ایم فل پی ډی ډیګري ته اخیستې دي. خدایي خدمتګار تحریک دی چې هغه باندې باچا خان باندې پی ډی شوې ده. پښتون رساله چې هغه د هغه وخت ډېر یو نوموړی رساله وه، په هغې کې په ادب او صحافت او په سیاست او په دې ټولو موضوعاتو باندې زمانه ګرانه کې په هغې باندې پی ډی شوې ده.
تعلیم پوهانو وویل په ابتدایي بنیادونو د پښتو سانګې په سیړنو کې ادبي او کلتوري اړخونو ته زیور کړی وو، خو بیا وروسته دغه سیړنې تاریخي او سیاسي خدماتو او مبارزو ته وځول شوې او اوس وخت راغلی چې د جدید تقاضو مطابق په ساينسي بنیادونو هم سیړنو ته پام وشي. پوهان وایي د وړاندې څخه په افغانستان، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د کمپیوټري او ډیجیټل زده کړو په حواله هم تحقیق دوام لري، خو دوی بیا وایي ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه کې زده کړو ته اړتیا ده.
کم از کم تر اتم جماعت پورې ټول مضمونونه، ټول کتابونه، ایون تر میتھمیټکس پورې دا ټول مونږ ته په پښتو کې واړو. تکم انګلیش از یو کمپلسری مضمون راته کېږي. دا حقیقت ده که اردو یا د وخت کم څه د سرکاري دولتي ژبې عام سره کېږي، پښتو مه لازمي کوه، دا ټول کتابونه پښتو کا.
د قام پرست سیاسي مشر عبدالولي خان په نوم جوړ دی په هنتون کې د شپاړه زره نه زیات زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي چې پکې د 300 نه زیات پی ایچ ډی سکالران دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته و چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خواهم
که بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح.
دا هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری. دا انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. کهغه وړو کی وی او کغت تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
د صحت چارواکي وایي چې په بلوچستان صوبه کې د 14 دسمبر څخه شروع کېدونکي د پولیو ضد کمپاین په مهال واکشنیانو ته به د نورو ناروغیو واکسین لګولو عمل هم سرته ورسوي. دا وخت د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې د شری ناروغي سره هم زیاته سوې ده. په دې هکله نور تفصیلات درته د نعمت سره دی په ریپورت کې وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د مکمسیت چارواکو له خولې د کوچنیانو حفاظتي ټیکاجات روټین امنایزیشن کوم چې کوچنیان د بیلابیل نه جوړې څخه خوندي ساتلو لپاره ضروری دي. دغه شرح شپته پیسه ده روانه ده. دغه شرح لوړې دوه سره مختلف نه جوړې په ضد کوچنیان کې قوت مدافعت زیاتیږي او بل د پولیو وایرس څخه کوچنی خوندي ساتلو کې هم کردار لوبوي سي. پر روان شپږم دسمبر څخه شروع کیدونکو د پولیو ضد کمپین په مهال دغه کوچنیان ته د دولس شاخو نه جوړې ویکسین هم لګول کیږي. سید کمپین په مهال په مخصوص سیمو کې په مجستانو کې ویکسینیشن کوونکي ډېر کښینی او کوچنیان به ویکسین کوي.
پولیو چې دا هغه در هغه وخت پوری ختمېدل نه سي چې کوم د دولس بیماریان د لپاره موږ ویکسین وکړو. کچیر موږ هغه ویکسین وکړو په هغه کې الریډی چې دا موږ د پولیو د ګزړن کم نه جوړې چې دا هغه رکاوه. نو کچیر په ټوله دنیا کې چې کوم د پولیو ختم شوی دی هغه په دغه سټریټیجی ختم شوی دی چې هغه خپل کوم خلک چې دی هغه دغه نه جوړیانو خلاف چې دی ویکسینیشن یې کړی دي ستنې لګولې دي.
دا وخت به لا بیل سیمه څخه په کوښنیانو کې د شری نه خسري نه جوړي خبرې دوه خبرې مخته را روان دي. سیاست چارو کې کارکونکو ډلو لخلې په چمن او کلاب لا کې مرګونی پیښه تصدیق شوې دي. خود دغه پیښو کرش مېره د بلوچستان حکومت مکمسیت لخوا نه د جاری کړل سبه. په چمن مطبوعاتو مرکز کې یو خبري کانفرنس کې مکمسیت چارواکو ویلي دي چې د شری څخه متاثر سیمه کې میډیکل کیمپونه لګولې دي او کوښنیانو ویکسینیشن عمل روان دی. خود مرګونی پیښو تصدیق د ازموینې د رپورت تر مخه نسو کوي. علمی ادارې ست رپورټونه لمخې په پاکستان کې هر کال شپږ لکه کوښنیان د شیر د ویکسین اخیستو څخه پاتې کیږي. خو دغه ناجوړي څخه سوي تازه د مرګونی تلاپات شمیرې نه د ښکار کړې. د مکمسه چارواکو د سیمې پر مشهدانو پر پېښمانو باندې ځخ کړې دي چې دوی د روان کمپین کې ویکسین کوونکو ډله سره همکاري وکړي.
په موږ دا کوشش کوو چې په هر مهاله په هر مسجد کې په هر کور کې دعوتي مهم وچلو او د نورو ته مثال د خبرې کومه مې کلان چې د زموږ د دې پروګرام هغه زموږ خلک باید د دې مختګ کوشش وکړي چې دعوت وچلي. موږ مخ په تاونو سره کوو پر ال لیول باندې پر سیاسي لیول پر قبایلی لیول.
بلوچستان ای پی ای پروگرام چارواکی وایي د صوبې په سیټ مرکزونو کې وکښنیان ته دغه ستنې لګول لپاره مرکزونه خلاص دي او هلته ویکسین موجود وي. وکښنیان ته دغه ستنې لګول شاره په شارونو کې زیاته او په کلو کې کم ده. هلته وسم خلک دغه ویکسین سي سي وکښنی د مرکز څخه خوندي کوي لګول څخه انکار دي. دغه وجه د سیالي په توسم کې شری او نور نجور څخه د وکښنیانو مرګونی پیښه مخته راځي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټی وی چمن.
د پاکستان د صحت وزارت ویلي چې شش کال ملک کې د پولیو پر رپورټ سوو پیښو کې 80% ماشومانو ته د پولیو سره بچ کېدونکي حفاظتي ویکسین د نه دی ورکړل سوی چې دا غي لمل هغه ماشومانو ته پولیو ناروغي په چټکته سره خوره سوی ده. حکومتي چارواکي وایي چې پولیو ضد پروګرام کې د نوي بدلونونو سره هم ماشومانو ته حفاظتي ساسکي رسولو لپاره هڅه کوي. نور تفصیل دا عثمان خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د صحت د چارو کارپوهان وایي ماشومان د پولیو ضد حفاظتي کترونه محرومه پاتې کېدو ډیر علتونه دي، خو په توندۍ سره د ځینو سیمو نه د خلکو کډوالي غټ ستونزه ده.
د خلکو شفټینګ ډیر زیات دی او د دې شفټینګ د وجې نه هم د ویکسینیشن والا کم دمګه سکیجول چې کم دی، کوم چې دا بوستر واپس ورکړی کیږي او دا مختلف قسم کمپین کیږي، دا خطا کیږي. جی ضروری نه چې په دلته کې کم کمپین چلیږي، دا د پنجاب کې په غرس چلیږي. نو هغه اخیری هغه لکه کنکلوژن ته چلا شو، ویکسینیشن زمونږ هغه شان اپ ټو ډیټ نه دی، لکه مونږ هغه ټارګیټ نه دی چې وکړي چې کم پکار دی.
میډیایي رپورټونو تر مخه د حفاظتي ټیکو د پولیو ضد کامی پروګرام د یوې غونډې په وخت چارواکو ویلي روان کال رپورټ شوی د پولیو یو کم شپېته کې سنو کې 80% ماشومان د امروزه حفاظتي ټیکو نه محروم پاتې شوی. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې مشران وایي د 15 کالونو کم عمر هر ماشوم ته پولیو ویکسین رسولو د پاره په بیلابیلو تګلارو کار کوي او د لړکی د بلدیاتو محکمې په مرسته د پیدایش سرټیفیکټ په اساس هر ماشوم ته سین رسولو کار کوي.
ان شاء الله تعالی اوس چون کې مونږ بیا دوباره ویکسینیشن سٹارټ کیږي، ریسنت مونږ به اخر سره هغه بیا انګوریشن کوو ابتتاب وکړو. نو کوشش مدارې چې مونږ 100% چې کوم دینو ویکسینیشن وکړو د خیر سره.
پاکستان کی تروسا د پولیو پر رپورٹ شوی یو کم شپیتا پیخو کی تر ټول زیات شپګویش په بلوچستان صوبہ کی پاړس خیبر پختونخوا پنځلس سین صوبہ کی او یو یو پنجاب او اسلام آباد کی مخې ته راغلی ده. د صحت د چارو کارپوهان وای انکاری والدین او جنوبی سیمو کی د نامنې صورتحال لوی چیلنج دی. خو د ټولنې هر غړی لا د پولیو ضد مهم کی کردار لوبول پکار دی.
ما خو خپل خیال چې بلو پای پیر چې څومره ماشومان دي په هر لیول باندې دي کې صرف د ګورنمنت خبره نه لري. هر یو پوه انسان چې دی کاغه هیلت سره دی, هیلت کې ډاکټر دی, پیرامیډیکل دی, کاغه سوشل ورکر دی, یا ستاسو په شان میډیا سره تعلق دی, زموږ په شان ډاکټر دی, نو هر سړی به دې کې رول ادا کوي د خلکو د کنوینس کولو لپاره. او یو اندام رول ادا کولی شي چې په خپله محله کې ته پته وي چې یاره دا مطلب دار کور یا دا کور دی ویکسین نه کړی.
خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې دسمبر د 14 نیټې نه تر 16 نیټې پورې د پولیو ضد مهم شروع کیږي. په کوم کې ټاکل شوې ده د 15 کالو نه کم عمره د شپږ ډیر ضلعو درې او یا لکه ماشومانو ته به د پولیو رنځ نه د بچ کېدو کتری ورکول کیږي. عثمان خان, وایس اف امریکا, ډیوا, پیښور.
من آمد ام, من آمد ام که عشق فریاد کنن, من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده, لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي.
وایس اف امریکا دی ودا. پېښور چې د ګلونو اشار یادیږي او دغه روایت ساتلو لپاره د پېښور زرې پونتون د ژمي د ګلونو لپاره هم یو نندارتون تیار کړی چې د دې مقصد په اولس کې دا پوهه را پیدا کول ده چې د ګلونو د دوبي او بیا د ژمي هم ګلونه کرل کېدای شي. نور تفصیل درته د ملک وکاس په رپورت کې وړاندې کوو.
د پېښور زری پوهنتون لخوا هر کال دوه وارې د ګلونو نندارتون برابرېږي چې یو وارې په پسرلي کې او بل وارې په ژمي یا دسمبر په میاشت کې د ګل داودی نمایش کولی کیږي. د ګلونو په دغه نندارتون کې د ژمي بیلابیل قسمه ګلونه پراته وو چې زده کوونکو او عامو خلکو زیات دلچسپي ښودله.
تاسو شاته کتی شي ډیر زیات رنگ برنګي سیز ګلونه دي مون سره, او تاسو تبخ کا دي چې سر سونه هو سن زمګ یونیورسيټي دی پارت کې زیات شوی دی. نو اوم دې د پاره د مونږ چې فلوریکل چر دا سیز نو وای دا اوم دې د پاره وای چې مونږ سیز نو خوبصورت کې اضافه وکړو.
د پو هونتون د کون کی دا غنی چې د ګلونو سره شوق لرل د موسمي بدلونونو په قابو مندلو کې مهم رول لوبوي, او دې سره نه یوازې په مزاجونو کې مثبت بدلون راځي بلکې په ماحول کې زهريلا گیسونه هم راکمه. پېښور او بیلابیل سیمو کورنی راشی او دا په مناسب بایو کورونو کې اولګوي. د ګل داودی بیلابیل ګټه بیانوي او وایي چې نه یوازې د ښایست خوشبو لپاره کارول کیږي بلکې د کاوې په توګه هم استعمالی دي شي.
د دې څو قسمونه داسې دي چې هغه خوشبو هم کوي, او څو قسمونه پکې داسې دي ګل داودی کې چې د دې د پانی چې کوم دي د ګل د پانی د موږ د کاوې په تر هم استعمال شو کاوه کې سلوري شو. دا غي نه لاو پدې کې داسې قسمونه هم دي چې هغه زمونږه انسیکټ ریپلر ورته موږ وایو, لکه چې د دې کوم چنجیو د کوم حشرات راځي ستا چمن ته نو هغه هم دل رکی, لکه هغه راشي پدې باندې کې نو هغه او دې ډسکر شي لکه د دې نه یو قسم خفشي او واپس بیا دې تغیر راځي. نو
د پوهنتون چارواکی وای چې دا ګلونه په نومبر او دسمبر کې کرل کیږي, او په دې باندې زده کوونکي بیلابیل سیړنې هم کوي چې د هغې نه نور ګلونه پیدا کیدی شي. ملک وقاص, وایس آف امریکا, ډیوا, پېښور.
د بشار اسد د لری کولو وروسته ترکی په ملاتړ د سوریه ملیشیا ځواک یا وای پی جی کورد ځواکونو په وړاندې پرمختګ کوي چې امریکا ملاتړ کوي. انکارا په دې وسلوالې ډلې تور پوری کوي چې له هغه یاغیانو سره تړاو لري چې د ترکی سره جګړه کوي او ژمنه یې کړې چې په سوریه یا شام کې د واک د خلاصې دغه ډلې د ګټې اخیستې مخنیوي وکړي. نور تفصیل درته زموږ همکار بهشته تلاش په ریپورت کې لري.
د ترکیه په ملاتړ د سوریه ملي پاوچ د ترکیه هوایي بریدونو ملاتړ ورسره دی پر وای پی جی بریدونو ته دوام ورکوي. هغه ډله چې انقره یې د پی کی کی پرې تړلې غني هغه ډله چې لکلون راهیسی له ترکیه سره جګړه کړي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ دغه بریدونو څخه دفاع وکړه. وی ویل چې ترکیه یوازې خپل پله ساتي او په سوریه کې د خاورې نیولو هیڅ اراده نه لري. انقره د اسد رژیم د سقوط او د هغه د ایرانی او روسی ملاتړو لوتل ورسته د فرصت ویني.
دلته نه روسیا شته نه ایران. ترکیه د روسیې ځواکونو، ایرانی ځواکونو او د اسد رژیم ځواکونو سره مخ وه. کله چې یې د پی کی کی او وای پی جی پر وړاندې جګړه کوله، کدا د فرصت په توګه یادېږي؟ هو، موږ یې د پی کی کی او وای پی جی پر وړاندې د جګړې لپاره د فرصت په توګه ګڼلې شو.
وای پی جی د امریکا د وی کوچنی فوزی ځواک له خوا ملاتړ کیږي چې د اسلامي دولت ډلی پر وړاندې جګړې یو برخه وه. اوس چې د ترکی په ملاتړ د سوریه ملي فوز د ایوفرات سنت نږدې سوی، شنن کی وای چې نور پرمختګونه انقره د واشنگتن او سوریه له نوي واکمنو حیات التحریر الشام یا ایچ ټی ایس سره د ټکر په لور وړلای شي.
ایوفرات اس ناو از لایک ا لاین بٹ پرهاپس فور یو اس ملټری.
دریای فرات اوس د امریکا د پوز لپاره د یو کرخې په سیر ښکاري. که هم داسې دوام وکړي، دا کول شي چې په غیر مستقیم ډول ترکیه له امریکا او شاید له ایچ ټی ایس سره مخ کړي او انقره بیا په یو نازک ډیپلوماټیک حالت کې واچوي.
شنن کې وایي د سوریه په خاوره کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ انقره د وای پی جی او د هغې سیاسي څانګې پی وای ډی لخوا د ګواښ په اړه اندېښمنه کړې ده. په ځانګړي ډول د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار د تیرې میاشتې وینا ته په پام سره چې کوردان یې د اسرائیل طبي ملګری بللی، په داسې حال کې چې د ترکیې او اسرائیل ترمنځ سیالي مخ په ډېرې دوده.
اسرائیل از نا کاروینګ اوت.
اسرائیل اوس د پی کی کی او د پی وای ډی تر کنټرول لاندې سیمو او خپل سیمو ترمنځ یو دهلیز جوړوي. دا خای چې دوی غواړي د یوفریټس ختیستا د کوردیانو یو ګډاګې دولت جوړ کړي چې دا به د ترکیې لپاره ډېر ستونزې رامنځته کړي.
په سوریه کې د اسرائیل شتون په دې معنی دی چې انقره به په وای پی جی فشار زیات کړي او د راتلونکي شام ادارې څخه به تمه ولري چې د امریکا نظامی شتون په سوریه کې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. د ډورین جونز لپاره په هشت تلاش ویو ایډیو واشنگتن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګری. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ
شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
We'll be right back.
وایس اف امریکا ڈی وائی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې را سره ملګری واس. خبرونه وړاندې کوم کی زکو سم کاکړم. تاسو ته ښه وخت او ښه شپه.